اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریو د مشال ریډیو موبایل اپ باندې هم موږ موجود یو. په دې ګړۍ کې چې لسو تر یو لسو د ز بشیر ګواخصاصې هرکلی کوم. په لومړۍ نیمه ګنټه کې به تاسو ته ریپورټونه او په باقي پاتې کې به تاسو یوه اونیزه خپرونه اورئ. هیله ده چې راسره اوسئ. په شمالي وزیرستان کې د ټاکنو یو کاندید وژل شوی او په بلوچستان کې بل زخمی دی. د ملګرو ملتونو د بشرحقونو رپورټ ورکوونکي له پاکستانه غوښتي چې د بلوچ پر لتوالو زورول بس کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د فلسطینی ادارې له مشر سره کتلې دي. د خبرونو تفصیل. د وسلوالو لخوا په شمالي وزیرستان کې د صوبایي اسمبلۍ یو کاندید وژل شوی او په بلوچستان کې د قومي اسمبلۍ یو کاندید زخمی کړی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو د جنوري په 10مه مشال ریډیو ته په لیګلو معلوماتو کې ویل چې دغه ورځ نامعلوم وسلوالو د میرامشاه په تپی کلی کې پر ملک کریم الله داوړ او دغه پر دوو ملګرو ډز وکړي او ځای په ځای ووژل. هغه ملک کریم الله داوړ د خبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره آزاد امیدوار و. د یو بل خبر تر مخه د جنوري په 10مه د بلوچستان د کیچ په تربت کې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا قومي اسمبلی ته کاندید او پخوانی سنیټر اسلم بولیدی د وسوالو په برید کې زخمی شوی دی. د کیچ ډیپټي کمشنر حسین بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې بولیدی څلور ډز لګیدلې او روغتیي حالت یې ښه نه دی. تر اوسه کومه وسوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده اخیستې. د خبر پختونخوا وزیر اعلی ارشد حسین ویل وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې د فروری په اتمه کې دونکو عام انتخاباتو لپاره شپږ پنځوس زره پولیسو ته ضرورت لري او په کار ده په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. هغه ویلي چې هغه د جنوري په 10مه په پېښور کې وویل چې په دې اړه یې حکومت ته خط لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په شمالي وزیرستان او باجوړ کې د ټاکنو پر کاندیدانو بریدونه شوي او مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. د نګران حکومت وفاقي د اطلاعاتو نګران وزیر مرتضی سولنګي تېره ورځ په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې امنیتي حالات تر دې حده خراب نه دي چې ټاکنې وځنډوي. د بشر حقوقو د مدافعینو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي میری لاولر په اسلام آباد کې د بلوچ پر لتوالو له مشرانو سره تر خبرو وروسته ویلي چې د جبري لدرکیو په ضد مظاهره کوونکو بلوچانو پر ضد باید مقدمه جوړې نشي. د جنوري په 10مه لاولر د انلاین ویډیو لینک لاري له مهرنګ بلوچ او سمی دین بلوچ سره خبرې وکړې. وروسته پر ایکس ولیکل چې د بلوچ پر لتوالو زورونې د اندېښنې وړ دي. دغه پر لتوال د دسمبر له 6مې راهیسې په اسلام آباد کې ناستې چې پولیسو په تشدد کړی دی. د جنوري په 10مه په سپریم کورټ کې د جبري لادرک خلکو په اړه روانې قضیې کې د متاثره کورنیو په استازیتوب وړاندې شوي محض بلوچ خبرلانو ته پرون په اسلام آباد کې وویل دا وایي عدالت زموږ د قضیې اوریدنې لپاره بل نیټه د فروری 13 را کړې ده. ګورې هیڅ حکومتي چارواکي تر اوسه دا ډاډ نه دی راکړی چې زموږ دا مسله به حل شي. موږ له شپږو کلونو راهیسې په عدالتونو ګرځو خو موږ ته چا هیڅ یقین نه دی راکړی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ د جنوري په لومړۍ نیټه په یو خبري غونډه کې مورای عدالت ورجنې رد کړی او دای کړی چې د اسلام آباد بلوچ پر لتوال د ترهګرو ملګری دي. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن دغه خبري غیر سنجیده بللی. په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 مورز د خلک د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دغه لار دی له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي او خلکو ته اجازه ورکړي شي چې شناختی کارډ او افغان تذکره سفر وکړي. خو د پاکستان نگران حکومت دا غوښتنې رد کړې دي. د جنوري په 10مه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر اعلی جان محمد تکزی په کوټه کې وی خبري غونډه ته ویل چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدای نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي. خو پر لتوال وایي د غوښتنو تر منل کېدو به هلته ناسوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوري په 10مه په رام الله کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره ملاقات وکړ. د بلینکن د دې سفر هدف د اسرائیل او حماس د جګړې د پراخېدو مخنیوی کول دي. حماس وسله واله ډله د امریکا او اروپا لخوا ترهګره اعلان شوې ده. د فلسطین رسمي خبري ایجنس وفا ویلي چې عباس له بلینکن سره د هغه په باور د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلو د تیری په درولو ټینګار وکړ. د فرانس پریس خبري ایجنس تر مخه بلینکن چې تر دې مخکې له لوړ پوړو اسرائیلي چارواکو سره کتلي وو، عباس ته ویلي چې واشنگټن د یو فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره د ټینګو ګامونو ملاتړ کوي. پر غزې روان خونړی جنگ د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته پیل شو. په دغه ورځ حماس وسلوالو په اسرائیلو په یوې بېساري حمله کې 1140 کسان وژل چې ډېرې ولسی وګړي وو. ولسلوالو همداراز نږدې 2500 کسان یرغمل ویوړل. اسرائیل ویل دغه کسانو 122 لا هم د وسلوالو سره دی او باور کیږي چې 25 وژل شوی دي. پاتې هغه د یو جوړجاړي په ترڅ کې خوشی شوی. اسرائیل د دې په غبرګون کې سخت پوځي ځواب ورکړی او د غزې د روغتیایي ادارې تر مخه تر اوسه 23,350 کسان وژلي چې ډېری ښځې او ماشومان دي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې په غزه کې د حماس د ختمولو لپاره په روانه جګړه کې تر اوسه 1,600 پوځیان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. او ریډیونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو .com باندې تاسو زموږ ټولې 14 غنټې خبرونه اوریدل شي په ژوندۍ بڼه. اول ته چې کوم په تکراری توګه باندې کوم خبرونه پرتی دي هغه هم اوریدل شي. لومبي رپورت ور شو په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې یو قومي مشر او د راتلونکو ټاکنو کاندید کلیم الله داوړ هغه وخت د خپل دوه ملګرو سره په تپی سیمه کې بوجل شو چې په لاره روان وو. تر اوسه پورې کوم وسلوال لړلې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغه ته پخوا هم ګواښونه شوي وو. پولیسو د تیر وختونو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې یې پیل کړې دي. تپی سیمان بخنه غواړم، تپی سیمه د میرمشاه هغه زه د چې څو ورځې مخکې پکې د پارلماني ټاکنو پر کاندید او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم ډزې شوې. د دې 200 برید په وخت نوموړی او ملګرو ته کم زیان نه رسیدل، خو هغه له حکومت غوښتنه کړې چې د فروری د 8 ټاکنو لپاره دی پر روانو کمپاینونو کې سیاستوالو ته امنیت برابر کړي. عمر وزیر نور حال درته وایي.
د میرمشاه پولیس تانه چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان تپی سیمه کې وسلوالو د سیمه یو مشر او صوبایي اسمبلی لپاره نوماند ملک کلیم الله سره د دوه نورو ملګرو په وسلوال برید کې وژلې. د سیمه د پولیسو مشر او خانزیب رسنیو تویلی چې ملک کلیم الله باندې د جنوري په لسمه تپی په سیمه کې د ماښام وروسته برید شوه چې ځای پر ځای سره د دوه نورو ملګرو وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. دوی وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. ملک علي مولا د تپی سیمې مشر وو او پی کې یو سرو سلور د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټول ټاکنو نوماند وو. نوموړي باندې د نوړاندې هم څو ځله وسلوال بریدونه شوي ول او وسلوالو لخوا ورته ګواښونه ورکړل شوي ول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په نوموړي باندې د برید ذمهواري نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تپی کې څو ورځې وړاندې د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ باندې هم برید شوی وو. د نوموړي په وینا شمالي وزیرستان او خاصه توګه میرعلي نن په نړۍ کې د ترهګرې ګډ بلل کیږي. خلک د امنیت غوښتنه کړي خو امنیت ورځ تر بله خرابېدو ته روان دی.
میرانشاه تپی کلی کې مخکې هم ټارګټ کې لینک شوې دي. د دې سره میر علي په دې کې وقتاً فوقتاً 13 کال هم سلویش نه زیات ټارګټ کې لینک واقعات شوې. په دې کال کې هم ټارګټ کې لینک روان دي. کوم چې الیکشن الی زل روان دي د غی کاندیدټ دغه په نخښ شول. حالات ډېر کړکې جن دي.
د جنوري په 15 هم د شپې میر علي حیدر خیلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو پر ډزو وژلې وو او بریدګر تشته دلی ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه د هدفي بریدونو سلورمه پیښه ده. 2023 کال کې د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وي. د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرلي کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطه نایان ول. د جنوري په 3مه هم میرلي کې وسلوالو یو پولیس سرتیر په هدفي برید کې وژلې وو او په همدې ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابي کمپاین قافله باندې برید کړی وو چې نوموړی او ملګری یې خوندي پاتې شول. په دغه برید کې د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایي کې دوه وسلوال وژلي شوي او دوه نور ژوبل شوي ول. شمالی وزیرستان کې په دورستیو کې د نامنای پیخو او وسلوال بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلی دی. د غلطه ځای خلکو سیاسي مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
اور دونکو تاسو مشال ریډیو اور او لکه څنګه چې تاسو ول شول دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شي. هله د چې ټوله را سره ووري په اړه باندې موږ ته نظر راکړي او هم درز راته وای چې تاسو کوم خبرونه خوخیږي او کوم موږ څنګه هی کولې شو. اوس یو بل ریپورت ته ورزو د جنوبی وزیرستان په اړه باندې دا ریپورت دی. د جنوبی وزیرستان د توی خلی خلک وای چې د غلطه لډیر مودې راهیسې انټرنیټ او موبایل نیټورک کار نه کوي. دوی پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دي د سہولتونه برابر شي. د توی خلی آبادی نږدې 16,000 ده او خلکو یې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی دی. چارواکي وایي چې په توی خلی کې ځینې پرمختیایي کارونه کړي او د خلکو په پاتې غوښتنو به هم غور وکړي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د توی خلی سیمې یو مشر غلام حسن دوتانی د توی خلی احتجاجي درنې غوښتنې په دا رنګ بیانوي. د توی خلی سیمې یو بل اوسیدونکی صبرناک دوتانای ویایي چې د سیمې 16,000 نه زیات آبادی د موبایل نیټورک او انټرنیټ سہولت نه بې برخې دو چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی.
مریض اسپتال رابطہ نہ کیجیے مگ چیت بار ملکوں کے کم مسافر رابطہ نہ کیجیے.
مشال ریڈیو چې د توی خلی احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل
احتجاجی
درنے مشہوروں نے دا ہم اویل چتر سمرا پورے حکومتی چارواکیو دے دوی وشتن مان لیے نوی تراغی وقت پر وہ دوی پہ احتجاجی درناکشے پلاتائی وحالیے بھی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لسالورو تر شپگو بجو، دا سہار لنہو دا مخم تر وو بجو، دا شپی لنہو نا تر لسو بجو، او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پا دی سپو خپری گی. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا لنډې سپی مو دی پنځلس زره اووه سو پنځه شپېته دولس زره یو سل لس اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې او تاسو زموږ د ریډیو نه په دې وخت کې بیلابیل رپورټونه اورئ، لکه څنګه چې تاسو ویل شو تاسو په دغه څپو باندې د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. او که د خبرونو په اوریدلو کې کوم ستونزه لرئ نو هغه موږ سره شریکه کړئ، موږ به کوشش وکړو چې تاسو ته یې حل کړو. د دغه څپو تر څنګ تاسو د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم زموږ خبرونه هم دا وسم اوریدل شي، او کومې تیرې خبرونه چې دی هغه هم تلته تحصیل لټول شي اوریدلی شي، او کچې د غواړي ویډیوګانې او تصویرونه وګوري هغه هم هلته شته دی تاسو کوي شي. اوس به یو بل رپورټ ورشو. د تحریک انصاف غړي خوشاله دي چې د انتخاباتي نخې په توګه یې بیټ بیا ترلاسه کړی دی. پرون پېښور هایکورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قیدګیو له امله دغه ګوند نشي کولی د فروری په اتمه ټاکنو کې د بیټ له روایتي نخې کار واخلي، خو وروسته هایکورټ وویل چې دا غیر عیني فیصله ده. اوس چې تحریک انصاف دا نخه بیرته ترلاسه کړي، آیا په انتخاباتو کې به پر رایه ورکوونکو څه اغیز ولري؟ غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
پېښور هایکورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د دوی د انتخابي نخې بیټ د ورکولو امر ورکړو. د جنوري په لسمه د هایکورټ په دوو قاضیانو اجازه انور او سید ارشد حسین باندې مشتمل ډیویژنل بینچ د پاکستان تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو او د انتخابي نخې د قضیې په سر د ټولو فریقینو د وکیلانو د دلیلونو او بحث اوریدنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې بیټ د بحال ولو پیسله واوروله. د پیسدی وروسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل او سینیټر بیرستر علی ظفر په پېښور هایکورټ کې له خبریالانو سره په خبرو کې د یاد عدالت د پریکړې په اړه وویل.
الیکشن کمیشن اف پاکستان نے جو سمبل
د پاکستان د ټاکنو کمیشن چې په زور او په غیر قانوني توګه د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ انتخابي نخه اغیستلې و، نو عدالت هغه امر ابس ګرځولې دي او ویلي دي چې سمدستي دی پی ټی آی ته د بیټ نخه ورکړي او په خپل ویب پاڼه دی جاری کړي. هم تیر ماخام بیا په لیکلی بنه هم پېښور هایکورټ دا مختصر فیصله جاری کړه. خود سیاسي چارو شینون کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې دا معاملہ اوس هم په بشپړ توګه نه ده ختم شوی، او امکان دی چې په سپریم کورټ یا اسلام آباد هایکورټ کې د پېښور هایکورټ دا فیصله چیلنج کړي شي. په پېښور کې د جی این این نیوز ټلویزیون بیورو چیف کاشف الدین سید د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي نخې د معاملې په اړه د پښتنې په جواب کې وایي.
اکبر اس بابر چې کوم پخوانی رهنما دی، ترجمان دی د پی ټی آی، یو هغه دا ټول کیسونه عدالت ته وړلي دي. ناغه یو ځل بیا اعلان کړی دی چې هغه به هم دا فیصله چیلنج کوي، او دا هغه دعوه دادا چې هغه هم په دې کیس کې فریق وو. نو دا ماته نه ښکاري چې دا به حتمی فیصله وي، بلکې دا به یو ځل بیا په سپریم کورټ کې چیلنج کیږي، او دا هغه حواله سره دغه یو سټیټمنټ خو راغلی دی. دویمه خبره دا ده، امکان ښکاره کولی کیږي چې الیکشن کمیشن به هم د دې خلاف هغه به سپریم کورټ کې خپل اپیل کوي.
خو په پېښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي د انتخابي نخې په اړه د پېښور هایکورټ دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره یو لوی بریا ده، خو په موجوده سیاسي ماحول کې داسې نه بریښي چې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات به په مکمل توګه حل شي.
پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نخې ملاوېدو سره د انتخابي عمل لپاره تقریبا د هغې نیم نزیات مشکلات حل شو. یو پارٹی چی دا حقی وجود دا ختمول کوشش روانو دا حقی وجود پاتشا پا انتخاباتو که پاکستان تحریک انصاف برخ آخلی نو تقریباً دا دوی پا مخصوص دا زنانو او دا اقلیت دا 22 نه 25% پوری چکم نشستونو دا گوی ندوی محرومی دل او سحاغ نشستونو با هم دا دوی سر پاتشی. خود دی وقت که هم پاکستان تحریک انصاف دا مزل ختم نده چی نور سیاسی جماعتونو ته وګوري نو هغوی سیاسی جماعتونو د خپلو پارټو ټکټونه تقسیموي. پاکستان تحریک انصاف په عدالتونو کې کیسونه کې لګیا دی. ورسره پاکستان تحریک انصاف کارکنان اوس هم گرفتارو عمل روان دی، اوس هم په ضمانتونو کې دي، اوس هم هغوی ته د غټو غټو جلسو اجازت نه ملاویږي. نو زما په خیال دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 فروری پورې د یو سخت کړون سفر چې کوم دی هغه اوس هم پروت دی.
یاد دی وی چې د دسمبر په 22مه نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو په اړه په فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند خپل عین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ د بیټ نخ نه ورکوي. خو د پیښور های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د جنوري په 10مه نیټه د ټاکنو د کمیشن دغه فیصله غیر قانوني وګرځوله.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په تورخم کې په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټ په ذریعه د مال وړونکو ګاډو د ثبت سیستم چې وی باک نومیږي خراب شوی و، چې له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مال وړونکي ګاډي ولاړ پاتې وو. سوداګرو ویل چې دغه کار دوی ته ډیر زیان رسولی دی. اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړی، خو تجاران وایي دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا دې خرابیږي. دوی له حکومت سوداګرو ته د زحمت پر ځای د اسانتیاو برابرولو غوښتنه نکړي. فرهاد شینوار ای نور حال درته وای.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي راغلي او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنا او وی باک سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو، نو ظاهر خبره امپورټ ایکسپورټ دواړه طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو یا ګنټو کې شي نو هغه ورځو ته ورسېږي. دواړه طرف تجارت باندې د دې اثر خمخه ورځي. تجارتي او پلانینګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت یا خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي، نو په هغه کې بیا داسې ټیکنیکل خراب بېچ کله مخې تراشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجنه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسېږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی وی باک سیستم خرابې سره سره هلته سکینر هم هر وخت خراب وي او د سره هم بیا ګاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وختای.
تقریباً په دې 2 هفتو کې په 4 ساعته کې 3 ګڼې سکینر خراب دي. جدید سکینر دراوړي چې د تورخم کې د ایکسپورټ امپورټ کاروبار تیز کړی شي. کوم په تورخم نه تر علي مسجد پورې څومره لند غاړو ولیاړ دی دي کې موږ ته مسله د تورخم کې د سپیس ته چې مثال موږ سره سپیس دونر نشته کنسټرکشن روان دی او او نه باج موږ کله د غاړي کسٹم ایجنټس کلیر کا نو دا په 0.1 باندې اف سی په هغه کې ډیر زیات چیکینګ کا شي. میرا بنی دا کچھ دا ایف سی سمرا دا چیکنگ تیز کا او مثال خپل سٹاف زیاد کا نو دا ستونزہ با حل شی. گیٹ پاس ایشو شی گیٹ پاس ایشو کی دن بعد دا گاڑی زر تزر افغانستان تا واوڑی. کله کانټه باندې کې چې کانټه خراب وا کله پاکستان سکینر باندې کې چې سکینر خراب دی
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ گاډو د تنظیم چارې د پاکستان د رسدو تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بینک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یو اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې څه باندې 800 د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته وړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی ایکسپورټ مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ټریډ مالونه هم شامل وي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي هغه تر دې سفر مخکې مشال ریډیو ته ویلو چې هدف یې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ زیات شوی فاصله ختمول دي زموږ همکار اسد الله لودین په دې اړه د سیاسي چارو شنون کې عبید الله برهان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د مولانا فضل الرحمن سفر څنګه ارزوي
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنه نه لري مولانا فضل الرحمن د یو سیاسي ګوند مشرک نه دا چې هغه د کوم رسمي دنده په پلاس کې یا په رسمي دنده ولري دویم طرف په پاکستان کې دا وسنۍ سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی یعنی که چیرته داسې وویل چې دا لیدنې کتنې که چېرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي حتی که په د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله ده هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډېره لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو هم ورته ډېر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډیر جیګوی یا دغه د سوي جیګوی زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه کوم بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وا په دې خاطر باندې چې طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی اغه سیاسي فتواګانو زيد او نقيز ترما په دغه په اساس باندې سړی کولای شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شيخ دغه نه لري په اصطلاح باندې خنوم نه لري دا هغه څه وی چې د دې دراتګ نه روسته د دې لاسته راوړل نه وسی کی دا بیا سوال لري چې هغه په د میډیا پر
برهاني صاحب خپل خاغلی فضل الرحمن ویلي چې لراتاګه مخ کې له پاکستانی چارواکو سره کتلې دي د هغوی په مشورو باندې راغلي کابل ته فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوړه غنلې چې دای لار سي افغانستان
کوي دا لړۍ د اشتباهاتو دا سید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د استابلیشمنت سره به ناس ته تاسو ته وی لکن د فیصله صلاحیت خونه لري دا اشتباهات لړۍ په خوا په جمهوریت کې روانه واغی وخت کې به افریاسات خټک را روانو محمود خراچک زای ور روانو دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي یعنی د دې څه فائدہ نشته کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خپل خلاصې کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري دا غي په اړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري نو دا خو دا معنا ورکړي چې دا به څه د دې به څه فائدې یو بل هغه دا کار اساسي موضوعات دی هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده د دې سره سره یو موضوع دا چې هغه د ټي ټي پی موضوع دا د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو ته وړاندې کیږي. هله چې تاسو هلته هم واوري اوس هم تاسو ته ونیز خبرونه د مشال ترنا لاندې درورو.
د مشال ترنا لاندې
سړی مشه دا اوتخټک يم او د نن ورځې د مشال ترنا لاندې 19 بحث کې د پاکستان په سیاست او په هغه هیواد کې د جمهوریت په ودا او ناکامۍ کې د سیاسي ګوندونو او د پوس پرول او د اولس په ذمہواري خبرې کوو. په ننني بحث کې را سره له اسلام آباد سیاستوال تاریخ پو پخوانی سینیټر او شنون کې افراسیاب خټک صاحب ملما دي. خټک صاحب ستړي مشي او ډیر مننه مشال ریډیو ته وخت ورکولو.
مننه کور مو ودان.
کتونکو په پاکستان کې یو خاد فبروري په اتمه پارلماني انتخابات اعلان شوی نو بل خو د انتخاباتو په ټاکل شوی وخت تر سر کېدو په اړه شکونه موجود دي او د دې ترڅنګ په ستر عدالت یا سپریم کورټ کې یو شمیر مهم مقدمه روان دي چې پکې د ټول عمرینه اهله او لا درککل شو کسانو په اړه اوریدنه کیږي. بل خو د لا درککل شو بلوچستانو د خپل خپلوانو په اسلام آباد کې احتجاج او په بلوچستان قبایلی سیمو او ورسره په گلګت بلتستان کې هم د ځای اولس د احتجاجونو په اړه هم افراسیاب خټک صاحب سره خبرې کوو. خټک صاحب اول رازو سیاست ته سیاسي ګوندونه دا وخت چرته ولاړ دي په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات اعلان شوی دي د فبروري په اتمه خو ګنګوسي موجود دي انتخابات به کیږي کنه به کیږي د ټولو حالاتو تاسو څنګه ګوري؟
ارزدا دي چې جنرال مشرف مارشال چې ختم شوی دا او دا بیا د وزره تم پستا الیکشن شو شو انتخابات شو هغه نه پس اسمبلی کار شروع کونو جمهوریت بحالی طرف روان شو خود اغیر نروستو بیاد وزارت والا سمنا پس چکم جنینانو نبختل چدا جمهوریت اسی پا مخیلہ شی نو اغوی یو کسم تا دا عمران خان راویستو نواز شریف خلاف یو سلسلہ شروع کرا اغیر پر نتیجہ کی اس یعنی نن پاکستان کی جمهوریت دمر کمزور ہے دے چی تیرو پینزل سو کالو کی مخی چرت دا سی نو لکا اس چی دے او اغیر کی لکا چمار زکرو بنیادی وجہ دادا چی جنرالانو یو قسم ته سیاسی انجینئرنګ په ذریعہ دغه سیول حکومتونه کمزوري کړل او دومره کمزوري کړل چې واک بیا د جنرالانو لاس ته تللې دی. اگر چې رسمن مارشال اعلان شوی خو تقریبا مارشال دا نو دې کې تاسو لکه چې وې دې کې ریدا دې هغه ریګولر مارشال نه څخه زیاته خطرناک ده چې ریګولر مارشال کې قومي اسمبلی سینیټ صوبائی اسمبلی عدلیه عدالتونه دا معطل شي.
یعنی خټک صاحب تاسو دا فکر کوئ چې دا اوس چې کوم حالات جوړ شوی دي او لکه تاسو چې څنګه یو تاریخي پس منظر هم بیان کو د مشرف نواخلی بیا تر عمران خان یعنی 2011 کې څنګه راغله دا اوس چې کوم قسم حالات جوړ شوی تاسو څه فکر کوئ سیاسي ګوندونه په آزادانه توګه مخکې راتلی شي هغه خپل غږ کوي شي کنه ټولو د پوز طرف ته سترګې نیولې دي
ټول د فوج طرف ته تللی او په دې تمه دي چې دا انتخابات کوي نو چې دوی ته پکې فوج څومره سیټونه ورکوي یعنی خلکو نه سیټونه نه غواړي فوج نه غواړي او داسې بل طرف ته فوج داسې ښکاري چې هغوی دستي الیکشن نه کول غواړي انتخابات نه کول غواړي. اوس ما تاسو خبرې کوو دې نه نیمه ګنټه مخکې دلته سینیټ قرارداد پاس کړو چې انتخابات وځنډوي او دا ځنډولو غوښتنه تاسو خبرې چې کنه مولانا فضل الرحمن هم کړی ده نور ځینې خلکو هم کړی ده نو دې شاته هغه خبره ده چې ځکه چې دا جنرال چې کوم دی اوس یعنی اقتدار کې دی غواړي چې اقتدار باندې خپل گرفت مضبوط کړي دی څو خبرې کول غواړي یو دا دی چې دی بهر تللی او مسله چې بارې کمې خبرې اوس وکړي د تازه مغرب ته تللی او دا ده چې هغه چې داسې ښکاري چې دلته کې دهشتګردي بیا راوستل کیږي او دې لپاره راوستل کیږي چې دهشتګردۍ خلاف یو نوی جنګ شروع کړی شي نوی جنګ جواز پیدا کړی شي او دې سره سره دې غواړي چې سیاست باندې هم کنټرول راوړي د عمران خان نیولې دي مګر دغه پارټي اوس هم اولس کې نفوذ لري خصوصا پنجاب او پښتونخوا کې نو دې غواړي چې دغه
خټک صاحب د تاسو یو د سینیټ دی قرارداد ته تاسو اشاره وکړه د دې پارټي او د کردار ترازو په دې باندې به هم خبر جاری ساتو زکه دا ډیره مهم نکته دي چې تاسو بیان کی. خو یو خبر دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن اغي هم په بیا بیا باندې ټینګار کوي چې انتخابات به په خپل وخت تر سره کیږي. بل خوا ک سپریم کورټ وګورو چې التا د سپریم کورټ مشر جج قاضي فایز عیسی ناشته او سو پوری چې د اغه بیانونه مونږ کتلی نو په هر موقع باندې اغي ویلي چې انتخابات به په خپل وخت تر سره کیږي. دې ته څنګه ګوري لکه تاسو
تاسو چې چیف جسټس قاضي فایز عیسی په دې خبره کلک ولار دي چې انتخابات په وخت باندې کیږي او اغه دین نه شاته کیږي. قاضی فایز عیسی د قاضی عیسی زوی دی، د هغه پلار د پاکستان جوړونکو کې وو، محمد علی جناح سره ډېر نږدې ملګری وو. هغه قاضی فایز عیسی دا خیال دی چې دا جنرالان څوک دي او د فلانکي څوک دي چې دی داسې اخوا دیخوا کوي، که نه هغه وایي چې پاکستان کې به دا دغسې قانون مطابق انتخابات وخت پوره او کیږي به. مګر تاسو ګورئ چې بل طرف ته نه کولو دپاره دباو لګیا دی، سیاسي دباو جوړېږي لګیا دی او خدای بکه که څه داسې ناوړي پېښه وشوه نو هغه به یو قسم ته ډېره تیاره بانه به وي دې خبرې دپاره. سپریم کورټ چې دی ما تاسو دی خپل هم کمزور شوی دی، ما دا خیال چې هغې ته بېرته راځو داسې دی چې دا تېر درې چیف جسټسان چې تېر شوي دي دوی د سپریم کورټ ډېر بے اعتباره کړی دی، سپک کړی دی او بېخي د جنرالانو فیصلې چې دي هغه صرف عدالت کې اعلان کړي دي، څه چې ورته هغه وي داسې کړي دي. نو عدالت لپاره هم ډېره مشکله مسله ده ځکه چې خپل باور به بحالوي.
خټک صاحب خبره مونږ د سیاسي ګوندونو په رول کوه خو سپریم کورټ ته لږ خبره لاړه نو زما خیال دی سپریم کورټ ته به لږ دوام ورکړو. یو دوه سوالونه زه نور هم لرم پوښتنې دي او بیا به د سیاسي ګوندونو ته مونږ راشو. په داسې حالاتو کې چې پوز یو خوا دی، سپریم کورټ بل خوا دی، انتخاباتي کمیشن بل خوا دی، دا تاسو نه ګورئ چې ټکراو به کیږي؟
انتخاباتي کمیشن بل طرف ته نه دی، هغه د فوج طرف ته دی. دا دی چې سپریم کورټ او دا اوسنی چیف جسټس او د اوسنی آرمی چیف دی مخالف او کې ولاړ دي، تلو کې ولاړ دي. ټکراو خطره پکې شته خو دا خبره ده چې ټکراو کې طبعا فوج سره خو قوت دی، هغې سره مسله ده، هغې سره یعنی یو قسم ته سیاسي واک باندې هم د هغوی قبضه ده. نو سپریم کورټ د هغې مقابله کې که تاسو وی تلئ نو کمزور دی، مګر بل طرف ته اخلاقي طاقت ورته ډېر دی، خصوصا دا چیف جسټس چې دی دا داسې د انګورو زیل نه دی چې په نورو ونو خیږي یا په څانګو ځان خښي دی، نه غولار دی.
خټک صاحب اوس دا تاسو چې کومه خبره وکړه، قاضي فایز عیسی د یو اورېدنې په موقع باندې ویلي وو چې مونږ سره خو یوازې د آئین قوت دی، نور څه مونږ سره نشته چې مونږ خپلې فیصلې امپلیمنټ کړو.
بالکل دا کېدای شي که خبرې وران شوې ګوره داسې دی چې چونکې دا جنرال چې دی امریکې ته هم لاړ راغلی دی نو خپلې خبرې هلته به هم کړي، نو ده به ځان ته یعنی څه دی کول غواړي، خپل کړنداره خپل ستراتیجي هغه به جوړ کړي او دی به یعنی نور هم مخکې راځي، ځکه چې مغرب طرف نه ده به هېڅ تنقید نه کړي، یعنی ځکه چې هغې خواته د تعلقات ټیک دي او دلته کې مارته اور د هورایزن سټرایکس یا د ډرون جنگونو د شروع کېدو امکان دی. نو هغې دپاره پاکستان اډې لري او پاکستان اډو باندې د مغرب بي بالکل نظر دی، لہذا د سره کارډ شته دي. نو دی به یعنی په دې اشاره کې بنا عدالت سره بل څه سره دغه خبره راغله هغه هم دی وکړي، خو لکه چې بعض وکړو خو قاضي فایز عیسی دا بهرېدونکی سړی نه دی، یعنی عدلیه کې دغه نه بل داسې جج
او خټک صاحب دا تاسو دوه نورې اوس یو بل هم مهمه خبره پاتې کیږي وروسته د پاره چې ډرون جنگونه دي هغه ترګرې سر راځي، په دې باندې به هم خبرې کوو او د سیاسي پارټیو په کردار به هم خبرې کوو. خو د سپریم کورټ ته خبره چې تاسو کنو دی کې ما ته نورې پوښتنې هم راوچتیږي. نن سبا په سپریم کورټ کې د لا درک کړل شوو کسانو اورېدنه هم روانه ده او که وګورو نو په تاریخي توګه باندې په تیر شو وختونو کې په دې کې همیشه ګوتې چې نیول شوې دي هغه د پوز چې کوم انټیلیجنس ایجنسی دی هغه ته نیول شوې، نو په هغې باندې د پوز بس یعنی غبرګون بسی که په دې باندې یو فیصله کیږي او آیا تاسو دا ګڼې تر اوسه پورې کوم جج داسې یو سخت فیصله نه ده اخیستی په هغې باندې په داسې حال کې چې د بلوڅانو احتجاج هم روان دی په اسلام آباد کې، نو که په دې باندې د قاضي فایز عیسی په مشرې د سپریم کورټ یو سخت فیصله راځي بیا به دا غې نتایج څه وي؟
ارزا دی چې تاسو خیال دی چې کوم بلوچستان نه دا مارچ راغلی دی مظاهره راغلی ده هغې یو قسم ته په عدالت باندې دباو دا اچولی دی چې او دا دی عدالت وې دا پرون اسلام آباد هاي کورټ پرون بلز ویلې دي او قاضی فایز سام وې چې د کیمپ ته باندې ځکه چې پولیس خیال دا و چې دا کیمپ و شو کې داخله کوشړي مگر عدالتونه ودرې د لور باندې ورته وای چې دیتہ ګوتې ما ورډې دیتہ باندې ځکه گئی ما نو مارنګ او سمیدین او نور چې کوم مشران دي د بلوچ مارچ دوی هم زړه مندل دي او غوی وای چې کدی زمون خبره نه باندې مونږ زو دلته نه د اقوام متحده دفتر مخ ته کیلو یعنی مسله بین الاقوامی کو دا دمکیه دا د لکه غوی کړه دا د یو طرف مگر تاسو که خیالو دا چې کوم انوار الله کا کړه خبره کړی دي نو هغه یو قسم ته پوښښو کو چې د دې بلوچ مارش خبرو ته جواب وای او په عدالت باندې کاونټر پرشر یعنی جوابي دباو واچي او تاسو وای چې دا خو د شتګردي او دا د شتګردو خپلوان دي کنه او دا خو ځکه دی کای چې دی خو خپلوان دی خو پر تخامه خاوي مګر نور خلک ولې دی پاکي خبره کوي نه دا تاسو ګورئ یعنی دا ناس وزیر اعظم ځانته دا حق ورکړي چې لکه تک وای چې دا د شتګردي نو چا په وینا کوي اوس که چا وښتا د شتګردي نو که پته شو وینا کوي خو هغه ته هم بیا شي کنه دا غلطه خبره ده د شتګردي پر ثبوت پکار دی عدالتونه فیصله کوي کته ته خپل فیصله کوي
خړک صاحب وبخه قاضی فایز عیسی پخپل هم د بلوچستان دی د دې مسلو نه ډیر خ او د نږدې نه خبر دی وزیر اعظم هم د بلوچستان دی آیا د قاضی فایز عیسی په مشره سپریم کورټ په دې اوتوانیږي چې د ورکو لادرکه کل شو کسانو کاغه بلوچستان دی کاغه پښتانه دی کاغه سندیان دی هر چرته چې د پاکستان په کوم برخو کې او د دې لپاره یو کمیشن هم جوړ شوی د جسټس جاوید اقبال په مشره باندې چ اغه سن سه پدی کی پرمختګ کړي او خلک تی ناراضی نو آیا قاضی فایز صاحب اوتوانیږي چې دیب پدی اڑکمه جدی فیصله وکي
زه چې سینیټ کوم نو موږ یو تجویز پاس کړو منظور کړو سینیټ موږ دا تجویز منظور کړو چې پکار دا د مسلې د حل لپاره مو تجویز دا کړو چې پکار دا چې آی اس آی لپاره قانون جوړ کړي ځکه چې زیاتره دا کیسې د اوی په لاس کې دي او اوی اصلا د گرفتاری اختیار نه لري قانون کې خو خلک نیسی او بیا تردید کوي وای چې موږ نه دی بلی او دغه نه دا مسله جوړیږي نو اصل خبره ده چې حل اخیری حل خو بدای چې هغه د پایو قانون جوړ شي خو عدالت کولی شي چې مثلا داسې فیصله وکړي کو غواړي نو دا فیصله کولی شي وای پارلیمنت ته یو سفارش وکړي چې تاسو قانون منظور کړي او دشته کسان کنه یا راولې اسه نو داسې حکم کولی شي او د وزیر اعظم ځکه راوستل چې د افغان مهاجر استلو پښتون وزیر اعظم راوستو او دا چونکی دا ورکشوي ترې تم شوی خلکو مسله باندې دا سرفراز بوکټي کې تاسو خیالي وزیر داخله کړو بلوچ نو دا فوج راوستي یې پاره چې دغه مازونه د فوج لپاره کور کړي مگر قاضی فایز عیسی خو بلوچستان دی خو آزاد سړی دی نو هغه ما یقین دی چې څه داسې فیصله به ضرور وکړي چې قانون ته سمه وي ځکه چې هغه غواړي چې تاریخ داسې یاد شي چې داسې چې فیصله شو چې قانون او آئین ته جواب دی او بل چا ته جواب دی نه
صحیح خړک صاحب تاسو د قوانینو خبرو که بالکل لنډ راته وای بیا به د سیاست او ترګری برخې ته ځو زمونږ د دې پروګرام خو کلن راته وای قوانین خو موجود نه دي تاسو په خیال کې د مخکې نه قوانین موجود دي آیا نوي قوانین جوړول پکار دي
نوی قانون دا پکار دی کنه یعنی اغوا د پاره قوانین شته کنه اغوا کول او جرم دی هغه لپاره سزا هم شته خو دا چې دا خو یو خاص قسم ته اغوا ده کنه نو د دې لپاره د دې کریمینلایز کول یعنی د دې جرم ګرځول د دې لپاره یو قانون قومي اسمبلی منظور کړو سینیټ ته چیرته هغه ورکشو ځکه چې سینیټ او قومي اسمبلی دواړه یو قسم ته فوج کنټرول کولو او اوسنه سینیټ خو بالکل د سینیټ د چیرمن پوجا مکمل توګه باندې
غالبا شیرین مزاری دغه وخت کې د بشري حقوقو وزیر وا او د اغه په ټیبل باندې دا قانون ورکشو
قومي اسمبلی به منظور کړو او سینیټ ته چیرته قانون ته منلو خبره ده چې قانون ورکې دي شي خو دا خو اصل کې پاکستان کې هغه آئینی نظام ورکشو دی دا د هغه علامې دي نو حقیقت دا چې دا به قانون ضرورت شته خو په هر حال هغه وګړي به خبره ده اوس خو عدالت دا کولای شي چې د خلاص هول د پاره ورته وي لکه چې ګوره سیټ بیکار لکه چې زموږه صوبې کې چیف جسټس وو پښتونخوا کې هغه د انټرنیټ سنټر خلاف فیصله کړې و قاضی فایز صاحب وایي دغه څه فیصله کولای شي
صحیح او خټک صاحب دا سیده چې د دې ترڅنګ یو بل هم ډیره مهمه فیصله روانه ده او هغه هم د پوز او د سپریم کورټ ترمنځ په یو طریقه سره یو هغه ټکراو ته اشاره کوي او هغه د فیض آباد د درنی فیصله ده چې پاغي کې د پوز په خوانې د ایسای اسلامي مشر فیض امید هم پکې خپل سوالونه په لیکلي بڼه باندې اوس ورلیږلي دي. که څه هم دوه نوټسې وته شوي خو دی حاضر شوی نه دی. په هغې کې خواجه اسف هم د هغه وخت هغه نه هم پوښتنې کېږي، شهباز شریف نه هم کېږي، شاید خاکان عباسي نه هم کېږي. دا هم ډېره مهمه ده، خو چونکې موږ سره وخت کم پاتې کېږي، د پروګرام نیمایي برخې نه مونږ اورېدلی یو، تاسو سره خبرې چې دي هغه خو ډېرې کول غواړو او ډېره معلوماتي خبرې دي. رابه شو خټک صاحب سیاست ته، تاسو د سیاسي ګوندونو خبره وکړه، بیا د انتخاباتو د کېدو یا نه کېدو خبره وکړه. په هغې کې یو خبره دا هم راغله چې سیاسي ګوندونه یو شمېر پوز تاسو وی چې نه غواړي، یو شمېر سیاسي ګوندونه چې دي دی هم نه غواړي پوز، خو که نه غواړي خو یو خبره سړی منی شي چې اختیار غواړي. سیاسي ګوندونه لکه کوم چې لوی سیاسي ګوندونه دي، پیپلز ګوند دی، مسلم لیگ دی، د مولانا فضل الرحمن ګوند دی، بیا ورپسې جماعت اسلامي ده، بیا عوامي نېشنل ګوند دی، یا داسې نور، دی ولې نه غواړي؟
ارزاره چې دی کې ټول نه زیات واضح شي چې ویلې دي چې انتخابات وزنډي کې مولانا فضل الرحمن دی، او د هغه وجه ډېره څرګنده ده. پښتونخوا کې اوس هم یعنی د عمران خان د پارټۍ ووټ کافی زیات دی، که دغه امیدواران ودرېدو او انتخابي نښه څرګنده وه نو هغه ته کافی ووټ ملاوېدو امکان دی. نو دوی وایي چې څه وخت نورم د عمران خان پارټي د فشار لاندې وي نو دا کیسه به ختمه شي، نو هغه ځکه وایي هغه غواړي چې انتخابات وځنډېږي. نواز شریف پارټي چې ده هغوی انتخابات غواړي، خو البته دې ته هغوی زیر دي، انتظار کوي چې نواز شریف هغه ډسکوالیفیکیشن یا د هغه د ناهلۍ هغه خبره عدالت زر ختموي که نه، د دې نه مخکې چې دا کاغذات نامزدګي نهایي شي، فاینل شي. نو فرض کړه هغې نه مخکې کېږي، بیا هغې ته اواره کوي نواز شریف ګوند، بیا وایي به که دا نه کېږي نو هغوی بیا انتخابات ځنډولو هیله دي. پیپلز پارټي انتخابات کېدل غواړي، هغوی د دې خلاف نه دي، او نورې پارټي اکثریت پارٹی چې بلوچ پښتون ملي ګرا خلک، اگر چې پښتنو ته دا شکایت شته چې ٹی ٹی پی هلته په خبر ورسو کو چې هغه بیا تقریبا ځینې سیمې نیولې دي پښتونخوا کې، نو جنوبي ضلع تقریبا ډېر زیات هغوی موجود دي، نو لہذا هغوی هم دا تشویش دي امن و امان خبره کوي، خو هغه خبره دي د سره تړلې چې هغه په بل وجه باندې هغه صحیح خبره کوي، یعنی چې هغه وایي چې انتخابات نه وکړي خو یعنی موږ ته پاره حفاظت بندوبست وکړي نو انتخابات وکړي.
خټک صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ نن سبا چې دا یو زمینی سوال دی زما، خو نن سبا چې د عمران خان د ګوند یعنی د عمران خان د سیاست سره پخوانی وزیر اعظم او دغه سره به ډیر خلک اتفاق کوي، ډیر خلک به اتفاق نه کوي، خو نن سبا چې د عمران خان د ګوند سره د عدالتونو لخوا یا د حکومت لخوا یا د اسټیبلیشمنت لخوا کوم رویه روانه ده، آیا دا یو جایز عمل دی که نه؟ دا نه د پکار او دا د سیاسي کم سیاسي مضبوطیا چې په یو ملک راتلی شي هغې دپاره دا یو ښه عمل نه دی؟
دا ښه عمل نه دی. مونږ خو اصولو خلک یو، مونږ خو وایو چې قانون ټولو ته برابر پکار دی، نو دا دای سره چې کوم سلوک کېږي دا سم سلوک نه دی. اگر چې عمران خان پارټي اوس هم بیا اقتدار کړی شي هغه بیا جنرالان سره یوځای شي او دغه عمل دغه سی وساتي جاري وساتي، خو مونږ خپل خیال دی چې دغه غلطه خبره ده. او خو بل طرف ته ملک کې داسې حالت دی چې عمران خان د پارټي پروپیګنډا تیز ده، دې کې شک نشته، او بل طرف ته خلکو کې دا رجحان دی چې څوک چې جنرل ته نږدې کیږي نو هغه خلکو کې بیا اعتبار ختمیږي، خلک بیا غته رایه نه ورکوي، او چې څوک جنرل مخالف کاری ولو که ډیر ښه سړی نه وي، ښه پارټي نه وي، ښه پروګرام نه وي، او عمران خان خدای درې نیم کاله حکومت کړی دی، تاسو کوي په پښتونخوا کې لس کاله کړی دی، یعنی دوه یا درې داسې خبرې نشته سړی وایي چې دا هغه لاسته راوړنې
لري. خټک صاحب، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که څه هم د دې د سیاست سره تاسو اتفاق نه کوئ یا داسې نور خلک ورسره نه کوي، خو کوم عمل چې دی سر روان دی دا یو ښه عمل نه. خټک صاحب، یو بل سوال دی، تاسو د پوز د واک غزولو خبره وکړه چې پوز غواړي چې دا انتخابات ونه شي، که مونږ وګورو او تاسو خوشاهدان یې د ټولو خبرو په خپله، د ایوب خان مارشل راغله، د ضیاء الحق مارشل راغله، بیا پرویز مشرف راغله، وخت په وخت باندې په سیاست کې پوز ګوتې وهلې دي، د هغې نه پس اوس دا کم حالات چې راغلي دي، خو که وګورو نو واپس بیا حالات هم هغه سیاست ته راګرځي او ډېر خلک په هغه تیر شوي وخت باندې بیا بدرد وي، د دې څه امکان دی چې که اوس الیکشن اون شي، انتخابات اون شي، نو د پوز چې کوم دا کوم قسمه حکومت دلته روان دی، د دې سره به حالات ښه شي؟ آیا دا ولې داسې امید ساتل کیږي؟ او هغه کوم ولسی واک چې دی هغه به چرته لاړ شي، دا هغه به څه وشي؟
امید خو ځکه پیدا کیږي چې پاکستان خلق چې دی دوی امریت خلاف دي کاغه د ایوب خان امریت او کاغه ضیاء الحق امریت او کاغه مشرف امریت خلق همیشه د خلاف راوتلی دي او بیا به هم راوځي ځکه امید خبره شته خو مشکلات په دې زیات شوې دي چې فوج یو خدای نه چې سیاسي پارټي په تو غونډه عمل کوي یعنی هغه ضیاء الحق ته وخت بوټو حکومت یې لږ وخت لپاره منلې او بیا هغه تختې واړوله هغه پانسي کړو نو فوج چې هغه یو سیاسي پارټي جوړه شوې ده خو اوس په دې نږدو ورځو کې دا حال دی چې فوج یعنی که تاسو خیال وکړئ هغه یعنی اقتصادي توګه باندې یو طبقه جوړه شوې ده ځکه چې یعنی بیوروکریټک بورژوازي یا نوکرشاهي سرمایدار دی نوکرشاهي سرمایدار طبقه ده دوی اوس صرف افسران نه دي یعنی دیسره کارپوریټ سیکټر دی دوی خپل عسکری بینک نه واخلي تر این ایل سی لیسرز ایکسل یعنی کمپنیا نه دي شرکتونه دي بینکونه دي لوی امپایر سلطنت دي تجارتي سلطنت دي
خو خټک صاحب دا خو د دې لکه د فوج د وس آیا دا کار ښکاری که تاسو نن سبا د ایم ایف سره د پاکستان حالات وګورئ د پاکستان اقتصاد وګورئ د پاکستان تجارت وګورئ بیا د پاکستان د نور ملکونو سره که تاسو تعلقات وګورئ هر څه که وګورو مونږ چې څومره اخباری رپورټونه ګورو یا څومره تجزیه ګورو نو په هغې کې دا ښایي چې دا په لاندې روان دي د دې څه امکان کیدای شي چې دوی به دا حالات ښه کړي
جی حالات خو دوی خپله نشي سمولی او دوی په سیاسي ګوندونه ځان سره خامخا اقتدار کې ساتي خو هغه به لاس لاندې ساتي اصل سوال دا دی چې واکمن به څوک وي فوج وایي چې واکمن به مونږ یو او یو ضمني کردار لکه چې جنرال مشرف سره هغه چې کوم شوکت عزیز او وزیر اعظم و دغسې وزیر اعظم به دوی ساتي او دغه سی کابینه به مرسته ساتي نو دغه نواز شریف غوندې خلک سي ما یقین نه دي چې هغوی دې رول ته تیار شي نواز شریف دې اوس هم فوج سره روغه کړې ده او داسې ښکاري چې فوج ته ضرورت و ځکه چې عمران خان سره جګړې نه پس فوج ته پنجاب کې د سپورټ ضرورت و پنجاب کلیدي صوبه ده نو لہذا فوج ته ضرورت و نواز شریف د حمایت مگر بیا چې انتخابات وشي هغه نه پس نواز شریف بیا چې وزیر اعظم نواز شریف شي هغه به داسې وزیر اعظم
نه کېمره خلک سپ تاسو خبري مقصد دا دی چې یو خو د سپریم کورټ سره او بیا ورپسې ک سیاست ترازونو بیا د سیاسي پارټیو سره لکه نواز شریف او پیپلز دی سره هم یو کلیش راتلونه خلک سپ نن سبا ډېرې زیاتې د بلوچستانو یو درن روانه ده په چمن کې یو درن روانه ده په ګلګت بلتستان کې یو درن روانه ده بلخوا تاسو د منظور پښتین ذکر وکړو ابل ورس په موسین داوډ باندې هم فایرینګ شوه دی خلک اگر خپګانونه لري حکومت سره د دې ته د یو مناسب جواب ویلو ولی یو لار نشته دي
ارزای چې تاسو چې کوم خبرو ته اشاره وکړه دا د پاکستان په دوه صوبې او درېما چې ګلګت بلتستان دا د دې ته پریفری یا زبنی علاقہ یا لری پرتا علاقہ چې بیواکا دا بیواکا را دا بیواکا علاقہ نو دوی سره ادا یشی گیره گیا ده دیکھ لکه تاسو چمن ته شروع کله کله خلق راجب دي چمن کی او ډیره جایزه غوښتنه ده چمن خلق بيقي سم غوښتنه کوي یعنی د ډیورانت کرخ یو سره دیش کال او شو او یو سره دیش کال یو دستور چلیدو او دا نگران حکومت چې راغله دی بيقي شپه پښپا یو بل کیسه په خلکو بصارت کول غواړي دغه سي تاسو ګورئ په بلوچستان درنه ده دغه سي زمونږ فاټه کې ده تاسو پی ٹی ایم یاد کو این ڈی ایم تاسو ګوري دی باندې د حکومت لخوانا یا ترګرو لخوانا د عملی چې کی نو دا یو قسم ته د پریفری کې لوی جګړه ده او دا جګړه دسی نه پاتې کیږي او پاکستان یعنی یاد ده چې نواز شریف یې بل سیاستات راشي او اصلاحاتو ته روان شي که روان نشو نو دا جګړه به زیاتیږي او پاکستان به د یو چودنې طرف ته روان دی
او خټک صاحب مونږ سره درې منټه پاتې شو خبرې خو تاسو ډېرې خوندورې دي خو تاسو یو خبره وکړه په دې خپلو خبرو کې چې د ډرون جنگونو امکان دی که د دې لږ تفصیل راته راکړئ چې تاسو څه وینئ چې د ډرون جنگونو امکان څه دی دا تاسو څنګه اکسپلین کوئ
ما ارزا دی چې طالبان د دوهې معاهدې په ذریعه ذکر راوستل شوي وو چې دلته کې دا د یو طرف ته چین او روس او ایران دی بل طرف ته امریکا برتانیا او د هغوی اروپي اتحادیان دي دوی منځ کې او د نوي ورلد آرډر باندې یو شخړه ده نو دې کې دلته کې طالبان راغلو دې دپاره چې دلته کې یو نوی ترهګرۍ خلاف جنګ شروع شي او دلته کې د چین د کاریډورونه چې دې ته مخه ونیولی شي او مرکزي ایشیا بې ثباته کړی شي چې روسیان دې ته مجبور شي چې دلته هم 80,000 فوج راوستئ یوکرین د جنګ نه علاوه نو دې دپاره د ټي ټي پي او داعش دي دا هغه اکټران دي چې دوی به دلته کې دا لوبه ګرموي
خو خټک صاحب زما یو سوال دی چې که ټي ټي پي دلته د اکټر په تور باندې راوستل شي ټي ټي پي خو په خپل باندې د پاکستان فوجیان هم وژني
فوج دپر جنرالانو دپر دا خو کولیټرل ډیمیج دی دا خو بچي چا بچي اوخ سره جونګي روان او چا ورته دا جونګي ور پسې دی هغه چې دې سره دا وی یعنی دې سره دا خبرې وی نو فوج دپر دا خبرې عامه خبرې دی هغه ته دومره سنجیده خبره نه ښکاري چې دې لپاره وی خپل پالیسي بدل کړي.
او خټک صاحب تاسو په دا پروګرام بالکل هغه اخیری شیبه ده او مونږ دا پروګرام راغونډو سوي نه چې امنیتی حالات او الیکشن را روان دي نو تاسو تر نظر سره زی تاسو خپل داسې الیکشن یې کړی دی 2000 اتم کې چې کوم انتخابات شوی او پاغي کې تاسو کتلی دی ارزشه تاسو سوي نه چې سبا کې
2013 انتخابات چې باندې دی ډیر بشرمای سره د ترګری په ذریعہ زمونږ ګوند چې وخت عوامي نشه پارټي د دې مخې نیولې و او د سره د دې یعنی حکومتي ایجنسیانو په وړاندې باندې ځکه چې پولیس والا په سار ټلیفون کول زموږ په اعتبار ته راو نه زی زموږ خلکو ته به راوځي ایس پی ایس پی سکارو ډیپټی کمشنر په ټلیفون کولو یو قسم ته زموږ خلک کمپین نه تړلې و.
صحیح یعنی تاسو وایئ چې دا راتلونکو انتخابات هم داسې کېدې شي. د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سر ته رسی. افراسیاب خټک صاحب تاسو یو نړۍ مننه مشال ریډیو ته وخت ورکول
ژوند یو سه کور ما بعد
مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب لایک کړي او پروګرامونو په اړه خپل رائے یا کمنټس را سره شریک کړي. تر بلې اونۍ اجازه وختونه مو په خیر.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مسافر يم